credo.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر خبرداری ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکې میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. یوه لویه ستونزه یې هم د نغدو پیسو کم احتیاط کړی. د غزنی اوسیدونکي بیا وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هره ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بینګونه راته خلاص شي، موږ سره باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
مریض دی په سیدامه کې مړ کیږي خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
په خوست کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه ورنه نه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیولي دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنې مارسئ، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدئ موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي.
دا به هم واورئ چې د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي تر اوسه برخلیک نه دی څرګند. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي کور کلیاو د ماشومانو ځانګړي خبرونه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو.
لکبل د امریکایي ادباو تازه لیک افغانستان ته د بشری مرستو په لیک د ملګرو ملتونو ټینګار او د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشری بحران د پیښېدو خبرداري ورکړي. وسم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو ادباو ډله او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنی اسناد لري له افغانستان څخه د متحده عربي اماراتو ته الوتنه وکړه. د رویټرز د راپور په وینا د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبری اژانس د بریښنالیک په ځواب کې ویل چې مسافر نن سهار د سوداګریزې الوتکې په واسطه له کابل څخه ووتل. د کابل نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ګډوډي پروسې په جریان کې خراب شوی و، د قطر او ترکیې په تخنیکي مرسته نه وطن بیرته فعال شو. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت په شمول یو شمېر هوایي شرکتونه د دې هوایي ډګر له لارې محدود خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوچارک چهارشنبه خبریالانو ته وویل دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د بشري مرستو لپاره 6.6 میلیونه ډالرو چټکې بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 22% ورکول شوي دي. سټیفن دوچارک له بسپنونکو غوښتنه وکړه چې د زیاتو مړینو او کډوالیو د مخنیوي او د دې لپاره چې د خلکو کړاو راکم شي باید په چټکو لارو مرستې وکړي. بلخوا پرون د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بار یو الوتکه کابل ته رسیدلې ده. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سربیره ژمنه کړې چې نور مرستې به هم افغانستان ته واستوي. هغې زیاته کړې اروپایي ټولنه افغانستان د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې برابروي. بلخوا باختر دولتي خبری اژانس ویلي چې د چین او ایران په مرستو بار 2 جوپې نن کابل ته رسیدلې دي. د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبر ورکړی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځانګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژبې به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ وویل د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکول شي. هغه دا ونه ویل چې د طالبانو حکومت دومره مالي بودیجه لري کنه چې د لسګونه زره دولتي مامورینو ځنډیدلي معاشونه ورکړي. د بېلابېلو بشري نړیوالو سازمانونو لخوا افغانستان کې د یو شمېر بشری ناورین د احتمال خبرداري داسې محل ورکوي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د یوې نیمې میاشتې په پوره کېدو لا هم د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې اسرائیلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینۍ ښځه په ډزو وژله. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ښځه د الاقصی جومات له دروازې بهر له افسرانو سره نږدې شوه، چاقو یې راوویست او هڅه یې وکړه چې افسران ووژني. د دې ښځې هویت سمدستي نه دی روښانه شوی. د مۍ په میاشت کې هم په ختیځ بیت المقدس کې فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې. له دې وړاندې اسرائیل او فلسطیني ډلې حماس د غزې په تړانګه کې 11 ورځې جګړه وکړه چې دا د 2014 کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو لویه نښته ده. بل لور ته راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوۍ د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي خبریالانو یې لیدلي چې طالبانو د هغو شپږو ښځو اعتراض په تاوتریخوالي خور کړی چې د یوې لیسې مخې ته راټولې شوې وي او له شپږم ټولګي څخه پورته یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې اعتراض په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبان هوایي ډزې کوي او له یو اعتراض کوونکي ټلیفون اخلي. موترزو ښځو له ځان سره په لیږدیدونکو شعارونو کې لیکلي وو: زموږ قلم مه ماتوئ، زموږ کتابونه مه سوځوئ، زموږ ښوونځي مه تړئ. د فرانسې خبري اژانس په وینا طالبانو له دوی څخه شعارونه واخیستل او اجازه یې ورنه کړه چې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په پلان کار کوي. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کاربوهانو یوه غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي. د وزارت یو ویان وویل چې د شانګشان پیکینګ فورم تر نامه لاندې دا غونډه د اکتوبر له 15 څخه تر 16 پورې جوړیږي. د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریز یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت اغیز باندې بحث وکړي. د شانګشان پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه ده چې پکې به دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه واخلي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزلرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه‌نامه نه غوښتل کیږي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې له لارې پاکستان ته ځي اړ دي د پاکستان پر ویزې سربیره له پاکستاني چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د دې لیک ترلاسه کولو د ګڼو افغانانو لپاره په یو سرخوږی بدل شوی او د ځینو سلګونو ډالرو رشوت په بدل کې ترلاسه کوه. د عمران خان یو سلاکار شهزاده ارباب پر خپل ټویټر نن لیکلي دي چې د دې هیواد کابینې نن په تورخم بندر کې پاکستان ته له اوښتونکو افغانانو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په شکایتونو بحث کړی او د دې هیواد صدراعظم سپارښتنه کړې چې د اجازهنامې پرته دې افغانانو ته یوازې د ویزې په لرلو پاکستان ته د اوښتلو اجازه ورکول شي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا سپارښتنه به څومره عمل شي. او وروستی خبر دا چې د فرانسې یوې محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د انتخاباتي کمپاین د نخلونو تمویل په یوه قضیه کې مجرم ګڼلی او په 1 کلن کورني بندي محکوم کړی. دا قضیه په 2012 کال کې د هغه د بیا انتخابېدو له ناکامې مبارزې سره تړلې ده. د محکمې د ننني حکم پر اساس په بش پک شپېته کلن سرکوزی د څار برېښنایي دستبند په لاس تړي. هغه تورن چې د بیا انتخابېدو لپاره په کمپاین کې د قانوني لګښت چې 2.5 میلیونه یورو ټاکل شوی نږدې 2 چنده لګښت کړی دی. نیکولا سرکوزی هغه مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سوسیالیست ګوند فرانسوي اولان ته وبایلل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. تاسو د خبرونې لومړی موضوع ته د سرسلیب نړیوال کمیټې مشر خبرداری ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکو میاشتو چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سرسلیب نړیوال کمیټې مشر اقتصادي ستونزې په تېره بیا د نغدو پیسو کمښت او د ژمی را رسېدل د افغانستان په وړاندې لویې ستونزې بللي چې د هغه په وینا کولی شي په دې هیواد کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړي. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د سرسلیب نړیوال کمیټې نور څه ویلي دي؟ مشر وبخښئ.
مننه نوري صاحب د سره صلیب د نړیواله کمیټې سیمایز مشر نن خبرداري ورکړ کچرته په افغانستان کې د ماشونو غم نه خوړل شي او خدمات په ځانګړي ډول پروختي برخه کې تنظیم نشي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د سره صلیب سیمایز مسول الکساندر ماچو وویل راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره خورا سخت دي. د ژمي ته اشاره وکړه چې هوا سړی شي او د وچکالۍ او بېوزلۍ له امله به هغه وخت خواړه نور هم کم شوي وي. د ښاغلي ماچو په باور د روغتیایي اسانتیاوو له کمېدو سره به په ځانګړي ډول په کلیو او بانډو کې ستونزې زیاتې شي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې طالبانو په کابل کې د ښځو پر هغه لاریون ډسې کړي دي چې د خپلو مساوي حقونو او زده کړو لپاره یې کاوه. نړیوال مرستندویان د طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي او هغه ژمنې په ځای کړي چې دوی مخکې کړي دي څو له افغانستان سره مرستې وشي. د روغتیا په برخه کې سور صلیب وایي چې 80 میلیونه ډالرو مرستو ته ضرورت شته څو په 14 ولایتونو کې بیړنۍ څانګې او کلینیکونه عادي فعالیت ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د مرستو یوه الوتکه کابل ته استولې ده. د اروپایي کمیسیون مشر ورزلا وان دیر لاین پر ټویټر لیکلی دي چې نورې مرستې به هم افغانستان ته واستوي. د اغلی وان دیر لاین په وینا اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بیا له لویا سره له 12 میلیونه افغانانو سره د 16.5 میلیونه ډالرو مرستې تازه غوښتنه کړې ده. د دې مرستې یوازې 22% کې تر اوسه راغونډه شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 15مه کابل ونیو دوی تر اوسه د ډیرو مامورینو معاشونه نه دي ورکړي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د ټولو مامورینو معاشونه به ورکړل شي. خو ښاغلي حنفي دا توضیح نه کړه چې دا معاشونه به په لسګونو زره مامورینو ته څرنګه ورکوي او دا پیسې به له کومه کوي.
مننه شیبر صاحب. په همدې موضوع کې تمکیو قدر منوریدونکو لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل د سره صلیب نړیوالو کمیټې سیمایز مشر خبرداري ورکړی چې افغانستان به څو راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. یوه لویه ستونزه هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې په تیره بیا د نقدو پیسو کمښت بللی. دا هغه څه دي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک ورسره مخامخ دي. غزنی هم یو له دغو ولایتونو دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای. په غزنی کې هم له نږدې یوه نیمه میاشتې وروسته یو شمېر بانکونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل یې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وایي هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو. هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنېږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي. شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وې. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میایي د پشت دروازه بانک حساب مشي.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي. نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلي دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې خلک هم په ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کیږي د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هیله کوو چې باید دا دینګونه راته خلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي موږ سره باید مدد وشي
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید دغه زموږ مشکلات حل کړي په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 څه په میوان بانک زما پیسې شته په یونایټډ بانک زما پیسې شته زه د دې صراف یم اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي نو په $200 زموږ هېڅ مشکلات نه کړي $300 د میاشت راکړي په $300 موږ هېڅ نشو کوی
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونزې د حل کولو ژمنې کوي خو لا هم د غستونزې پر خپل ځای پاتې ده په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي
د غزنی د یو شمېر اوسېدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هره ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی وړاندې به دغه ورځ واورې چې د افغانستان د یو شمېر سرحدي ولایتونو اوسېدونکو وایي چې په ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو پاکستاني اروپایو او ایراني تومانو راکړه ورکړه ډېره شوې ده
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال پاړه د خلکو اندېښنې یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایلې هم ورکړې و خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شوه د هرات ولایت اوسیدونکو محمد هلال
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو اوس بیا راکړه ورکړه په کارلارې باندې شروع شي دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت په وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه راپیل شوې دي د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي د دې ولایت اوسېدونکی سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو پر راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړوار کړ په کالدارو باندې پیل شو چې هغه له جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا بدر تیر حکومت هغه لاسرړونه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیمه باندې
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیر یوي او نیراهي سي بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړه بندیز لګولای دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي بلکې سوداګر هم لدی اړخه ناخوښ دي په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړه په تړاو نوې طرز عمل ډیر ستونزه پیدا کړي
مردمی که در بانک دلار دارن
یا حق خلق او یا هم شرکتونه چې بانکی ډالری اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي سوداګر هم له دې سونځي سرلاس او غریوان دي اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي
مواد بیارن په افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار نیمروز هرات پکتیا کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کبو شوه خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاجکستان ته تللي افغان پیلوټان به برخلیک دي. دوی دې ته انتظار چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پرون د امریکا د استازو جرګې په استماعي غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشوه چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغو افغان پیلوټانو ته اندېښنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوي وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې خرنۍ کلیوالي سیمې کې په یوه سرحدي کې ساتل کېږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږي. د رویټرز په باور په دې 143 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحتي کې اوسي یوه داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې متحده ایالاتونه د دغو افغانانو تر څنګ او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي، دی ناهیلی شوی دی. د اګست په 15 چې طالبانو کابل ونیو، د افغانستان د هوایي ځواک په لسکونو الوتکې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک به څرنګه شي. جمهور غوښتونکو سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکې طالبانو ته نه سپارل کېږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو، دوی هیله من وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کېږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحده عربي اماراتو او جرمني ته انتقال شوي دي. جمهور غوښتونکو سکاټ د استازو جرګې په استماعي غونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلي او د امریکا د مرکزي قمانداني له قمندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوځ لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یو ځای شي او ویلې دي چې دوی ته به زیان ونه رسیږي. رویټرز اژانس د افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولی، ځکه چې طالبان پخوا تل په پیلوټانو پسې ګرځېدل چې له منځه یې یوسي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې له بل د ماشومانو لپاره له ځانګړي پروګرام سره یو ځای ده تخبرو. په خوست کې ځایي طالبان وایي، طالب چارواکي وایي قومي مشران دی د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ترې نه کوي چې د غلاو، سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور په دې وروستیو کې نیول شوي دي. چارواکو دغه راز وویل چې یو شمېر دغو تورنو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تېره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولې دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دی، بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې پاتراپو کې نشئی مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دی، بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانی لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي، نور مابس کې نور کسان هم نیولي چې هغه مشکوک دي لای خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ویل د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شوو کسانو سره نشه یي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخاوې باوری سفارش کوي. دل مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پرې شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک مونږ ورونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کوي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنې مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدی مونږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي، دې مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په ښار کې تښتولې وې او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
د مخانیک سړک ته پیدا کېدمه په دا ځکه به چې چا لوستر وي چې ودی ولس نه بهچې د ریپیر نه غوښ کوله. د وام او زه کماندان ته دمه پارین وي چې دوی دا سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه درته چې دا وړه خصب سه وتلی مته ولکه دا سړی پیدا کړی وای ډېر نه خښول یم لږ نه وله.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکي د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي او وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. دوی وایي په روغتونونو کې نه درمل شته او نه هم سم روغتیایي خدمتونه. خو روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. نور په دې راپور کې
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې پکې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابسته، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما د پرچوري کړه چې دوایانې مونږ سره دلته نشته دی او دا د بار نه او خلک بې وسه او بېچاره دي. غریبانان طاقت دوی نه لري چې دوایانې ځان ته واخلي. په دې خاطر هسپتال ته مراجعه کوي چې دلته مونږ ته دوایانې راکړي. وایي چې امبولانس ته بچې لاکړي سره دونه وسه او توان کفخانې سره نشته دی چې مونږ امبولانس ته تیر واچوو تاسو انتقال کړو. نو د مریض په هېواد کې مجبوره ده چې امبولانس ته تیر واچوي او هغه خپل مریض انتقال کړي.
غلام محمد د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي پوخا روغتون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې اسانتیاوې موجودې وي، خو اوس هغه ټولې په نشت حساب دي.
به هغه لوازم چې به مخکې مریضانو ته به تیارېدل هغه اوس نشته دی. دوایي ده، ډوډۍ دي، نور زیات امکانات چې مخکې به وو اوس نشته دی. ډېرو مشکلاتو سره مخکې مریضان مخکې هغه امبولانس به وو امکانات زیات وو، خو اوس هېڅ هم نشته دی. مریض دې په ستامه کې مړ کېږي خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشتوالي سره ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. طالب چارواکي هم په مرکزي روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وایي د یادو ستونزو هواري لپاره له ټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې واقعتا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي. هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شانه د شخصي شتورونو نو ته دوایانې لیکي، نو دا ستونزه شته دی. چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زموږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزي روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټران د ماشونو له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي، خو اوسنۍ ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
د کونړ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کېږي. په همدې سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمۍ ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمې نیمۍ کې مه هېروئ. د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه او کور کلی د ازادي راډیو خپرونې اورئ. هره ورځ سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اوازې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه له هیلې اسد څخه.
د امریکا متحده ایالاتو ادواو ډل او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته الوتنه وکړه. د نړیوال سره صلیبي او چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځنګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژمی به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب ووایي. راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوي د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اسرائیلو پولیسو نن وویل چې اسرائیلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینۍ ښځه په ډزو وژله. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلي عمران خان سپارښتنه کړې چې له ویزه لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. او د فرانسې وی محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د انتخاباتي کمپاین د نقانونه تمویل په یو قضیه کې مجرم ګڼلی او په 1 کلن کورنۍ باندې محکوم کړی.
کمو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د راپورونو او مطالبو لړۍ هم دلته پای ته رسیږي. خو ستاسو د دوه د ازادي راډیو اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. له هغې مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زهر بچی د کندهار ولایت څخه دا پیغام کوم. دلته وروره د شانو دوه ګرانې ده، وړه ګران دي، وړې ګران دي، چای او پک ګران دي، خلک ستړي دي، مظلومان دي. صحیح چواته نه لري. زما طالبان څخه دا خواهش دی چې د میوند ولسوالۍ کې مرستې راځي، د خلکو سره کومکونه و چې خلک ډېر په بد خلک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې دلته مارا تراغلی دي طالبانو ولکنی ولې ته په جلال آباد ښار باندې خانه ډېره بې نظمي په ښار کې روانه ده او اګ نیول کېږي، مسلمانان نیول کېږي، نړول کېږي، زړول کېږي. ډېر ګناه او بې خطا هېڅ ګناه معلومه نه ده او بس بندیان کېږي او ډېره لویه فجایع روانه ده. څوک الول کېږي، څوک وشتل کېږي، دې باید پوښتنه وشي. نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې دې پوښتنه وکړي. السلام
سلام ټول کارکوونکو ته. او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د هغه ساته پورې چې دوی کار ونه لري مرستې خو دوی ته خپل چرشنبې نه ورځي. دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه به نږدې سره کومک وشي چې دوی خپل آینده سره آینده خپل پښو ودرېږي.
ساده ورو رشه په خیر ته د چشره ما دا غه یو ارزو ده چې د غزمر د علمن پومبا چې دی د کارخانه والا رانی سي نو دا ګرد دوی نه سي رانی والا زمر د مستدینو ته دا غوښتنه ده د تجارت وزارت ته هم دا غوښتنه ده چې دا پومبا یې لکه یا پاکستان ته یا ایران ته اړه لري چې بند ده هغه باید ولر سي لس یو دا کدا چې را باندې را دانه چې دا کارخانه والا نه سي رانی والا یې نیم دوی رانی والا سي کدی وای چې مجر رانی والا سي په دغه قیامت خو دوی نه سي رانی والا.
السلام علیکم زم احمد خوص ولایت سره ول سره تاسو سره پوری کیم فعلن هو امنیتی ها وزا بخیر و وزا وزمون مشمده مشکل ده پروازون نشتون ده نروال پروازون ولی چه من پروساته را غلی و تقریبا نویزو وقت خلاصی دو ده وزمون وقتا نداده چه پروازو نروال پروازو پا حق لدی یو تا هاو روشی داستون ده خلشی و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي به ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل ناپلی نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن پو خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي سې مخکې ته راسې وایي، دې پې ولیدې دوام وایي، خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست وم، مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې دجر کې سر یې روانې مات کې بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان، داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي، زخ پرېمځي، چې پرېنمځي، بیا چې ګرته نشم وهم، کله چې بېخوی هستم بیا ورکړم. ورته کوم
په چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خواه ما خواه عیبی کی
شنه خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال
که نه کیگی دقیق جوش کی چای نسن کرو دیر بوز رو خوندی رو دی.
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وارا هم دشت بازم بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خو ما هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه.
بلا رس بیا ما شما نوه
هی؟ بلا رس
تاسی ماشومان وهی کنه بیا وقت متوجه سوی دا صبر پس رفته کیگی؟
خدا سی کم جراته کیگی دا غرز داده چه ارسو گیا پتکه و کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور راته کندی.
معمولا کله چه پا کورانیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشومان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت که بی. په خشونت سره ماشوم مراوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې
نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلي دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې زموږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نه سو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دیدنه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوا نه د دې موضوع په برخه کې چې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي چې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم چې دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا به د موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه وي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې چې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دا ناپوهي نه ویلې کیږي، هغه څنګه ناپوهي نه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او سایر ده چې کوټه کوټه راواخله او دبا یو تر راواخله او دبا او دبا او دبا او دبا، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د امور پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخه ته به کې نو لوشه بچی دا خط ولیکه درس وای، دا ټول نه پوینه دا ویل دوی ته رسیدي، دا څه ما ورته رسیدي
که راست دي ته پروانی له خاص کړه چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي.
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړل ونیځې کې لاس په کشکاږي، خکالی ورته کوي، خلیباس وراغونځي، بازار کې چکر ور کوي، ما شوم په خپل واده کوي د دې
بدلیږي پر رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه محبت سره لرې کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نور هم تازه شي د دو رویت نور تازه شي خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچوي د تعلیم وسه نه لري د کتابچو وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خفګان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخي آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور و پلار که ورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سه مشکل نور هم زیات سه داریږي شپې خوب کې چیغې وي بغارې وي نور وسوس ورته پیدا کیږي موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مسکنان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه ته وسوځي او نور ظلم پې وکړي نه یې پلار پې وکړي چې ماشوم ده که نه پرکان ده که ګل دشه ده ولې په ده باندې ظلم وشي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو تربیه ښې چارې
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتې
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میومنی او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم نن په دې موضوع بحث کو چې آیا اوس هم په کلیو او باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي که کوي نو حل لارې څه کېدلای شي د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو دا ټول په خبرونه کې واوري را سره پات شي قدرمنو دوستانو افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو ترڅنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي خو له تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو قومونو او ولسوالیو پر کچه وي خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي د پټیز خلکو به کوي د زمینداري ده کنه هر وخت جنګونه ډېر راځي بله ورځ خپله هم دمونږ شخصي دمونږ هم امام لانجه خلکو سره پراغله اوبه دي نور دي څه لګي بیالي خراب دي دي جګړه موږ پټای ته اوبه راوسي موږ پټای نور دي څه نور خلک ول هغو موږ سره ویلې وای دا اوبه موږ په موږ ته راکه موږ پټي اوبه کوو موږ ورته ویلې موږ اوبه کوي موږ پټي تږي هغو موږ په همدغه کې موږ لانجه ورسره راغله له جنګه مرته والله یو څوک څاپېړه وارسوله نو یو څوک څاپېړه واره کړه ده هر وخت داسې کېږي پروس کلیم یو څه کسانو نور و ما سروبي خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسان پکې مړم سو پم دی او په باندې سروي وشتل دوه کسان پکې مړس ولا ډیر په تکلیف کړي وس خپل موږ ترې شکی او شاتلې دي کنه کا و چې کلا کې سولې و بوله لاس په دې ته و بزر نه ورته رسیدي
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله ست ډیر زله موږ د کلیوالو ترمنځ دوبو پر سر لښ خړو سره مخ شوی یو چې بیا دغه جګړې په خفګانونو وژنو جوبلېدو او بدیو پات رسیدلې دي افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل، له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول، د ځمکې ورکول، د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډېر ځله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامنځته کېږي. نوموړی د دوو کلیوالو د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي.
هغلته داسې چلن سو چې دوی د اوبو په وار دي، وار دي، په ساعتونو دي، په وار هم دي. نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راواړولې پټی ته، نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاصې کدو ته وسړی د مونږ د حیا نه کېږي سنه چل ول د اوس زه په جای پاتې یم، ما ځمکه پاتې سوځېږي او ته اوس نور تر هلته خپل ځان ته وباړی. هغه ورته ویلې بس خو لنډه خبره ته بالا سوه، بس کلشنکوبي راواستې ډر ډر سړی ویشت چې ویشتو، نو هغه د هغوی جانب مقابل هم راغلل، خلک تر منځ رسوللو، خدای کور پر هر څه اوبه هم پاتې شوې، ځمکه هم پاتې شوه، وتښتېدل. نو هغه ځمکه باندې تر اوسه پورې مغسې لانجم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده، خلک پرې لاړل، ځمکه پاتې، اوبه پاتې دي، خلک ترنه له منځه لاړل. که نه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سیلی کړی وای، هم به د ده ځمکه اوبه، هم د هغه دی به هم ژوندی و، هغه به ژوندی و، دی په مرګ رکسه، هغه په ژوند رکسه.
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلي میتودونه او لارې یې برابرې کړي چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کېدای شي. د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسېدونکی رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده. دا چې څنګه
مخکې خو اوبه چې وې بې سیستم اوبه وې، هر سړي کښ به چې تګ و بس په اوبو باندې به په خپله ځمکه به را چاپه کړلې، نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبه لګولې، پاس به بل سړي چاپه کړي، هغه به چې راغی نو ستړی به هم و، غصه به و، بعد دوی سره به په جنګ شو. نو ډېر حتی داسې جنګونه شوي چې یعنې دغونه که درته وایم چې دښمنۍ هم پیدا شوي دي په همدې اوبو د کښتو باندې، ولې کښت ډېر د کښت وچ شي یا تګی چې د سړي سخت زړه پرې بادېږي، نو په همدې حساب باندې بیا پخپاد هغو موږ یو سیستم ورته جوړ کړو د اوبه هم په نوبات کړلې، ځکه هم جریب کړلې، تخمریز هم معلوم کړو، بس هغو ته هم بیا اوبه وټاکې چې مثال اوبه ساته دولس ساته پنځلس ساته به دغه بیا نو که کښت وي که نه وي، نو دغه اوبه دي د تا د مځکې، نو هغه وخت اوس وخت مشخص دی، نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښت وبي وي، نو د جنجال او دا شان اوس نشته کلي کې نشته دی، حتی په ولایتو کې اوس په ډېرو ځایو کې دا شی په موږ خلکو کې خو دا د نوبت رواج دی، او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا یې میرا ورته نیسي په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي، هغه بیا ګرځي په دو کښت او په یواله باندې ګرځي، اوبه مسلیت ټول دغو میرا ګوري چې کوم کښت تګی دی، ضرورت اوبو ته لري، اوبه اوله او هغه حق اولیت دغو سړي دی، هغه کښت به اوبه وي بیا بل ته ورکې وي، یعنی هغه ځمکې وال او د کښت ول بخیل ته په یواله باندې صلاحیت نه لري.
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډېره او دغه هیواد د بېلابېلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي. د کونړ ولایت اوسېدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي،
اول خو مې خپل دولتي ارګانونه لکه کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت نه او ریاستون نه اړونده ولایتونه چې کوم ریاستونه دي، کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي، باید چې کومې ولې دي، بندونه دي، اوبو په برخه کې چې ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي، یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي، نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي. اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی، او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلي کې اوس خو وکیل ګزران دي، وکیلان دي، شوراګانې دي، مشران دي، هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دې ورو کې کینو جمعې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي، مخ دوی ته داسې یو سیستم جوړ کړي، یو پلان ورته جوړ کړي، تسمقات چې نن پلان کې د ځمکې یا د اوبو د اوبو کولو ورځ ده، بیا پسې د احمد کاکا ده، د محمود کاکا ده، دې ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې راپیدا نه شي، مشکلات راپیدا نه شي.
نوموړی زیاتوي د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، که نه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاور روس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاور روس بند 9 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو، چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي، عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. پټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سکال ورښتونه کم و، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولای شو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلی مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، علت تاسو څه بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کېږي؟
اصلا خو داسې ده، کله چې موږ تاسو ته په کلو بانډو کې د تجربه سوې ده، کله چې کوم کال وچکالي وي اوبه نه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې، نو یو مراب نیسي بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم، بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا هغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابند، د کلو تر مابند په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ، تاسو د ولسوالۍ په سطح البته تاسو مشران استئ د خپل کلي، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځ ته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطح باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب دیدې شوي چې په هغه کې سرونه مات شوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې شوي دي، کله کله پکې مړي رامنځته شوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلاس شون تر اوسه هم الحمدلله حیات ته او دغې ولسوالۍ سطح باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو. بیا دریم جای ټاکي، بیا زما پلار په مشرۍ باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابند فیصله کوي، بیا دوی تر مابند روغه جوړه کوي او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لارې دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینې لرو او سربندونه لرو، که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطح باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ شي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره شي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ما ټول کله وچکالي رامنځته کېږي، خلک باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت له لحاظه متضرر کېږي، جانب مقابل هم متضرر کېږي، او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
په دې هیله چې یوه ورځ خپلې ټولې اوبه د ګاونډیانو څخه را وګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختمې شي، خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چمدیار دیدن
سش پلا چیس پوگ می هم زلید لا کلا یار کلا سپوگ می تمی